دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جنگ د کمیدو د پاره یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو نه غوښتي دي چې اور بند وکړي نن شنبه د سپتمبر په 19مه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال د ترور په حق له د ارګ په خبره شوې اعلامیه کې خاغری غنی په وسلوالو طالبانو باندې بیا غکړی دی چې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د اوربند په حق له د افغانستان د خلکو غوښتنې ومني جمهور رئیس غنی په داسې وخت کې بیا په طالبانو باندې د اوربند غږ کړی دی چې تیره هفته په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شوې دي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د اوربند مسله د دغو ټیمونو له مهمو بحثونو نه ده د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د حکومت او د طالبانو ترمنځ تر اوسه پورې درې ځله د دواړو لورو ترمنځ لنډمهاله قربان شوی دی د افغانستان د چارواکو په وینا په دې وروستیو وختونو کې د سولې د خبرو د پیلېدو سره هم مهاله په هیواد کې جګړو زور اخیستی دی بل پلو تیر ورځ په کابل کې د امریکا سفارت هم خبرداری ورکړی دی چې یو شمیر افراطي ډلې پلان لري چې په افغانستان کې یو شمیر بریدونه وکړي د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي چې د طالبانو سره خبرې ښې روانې دي د ویلې دي په افغانستان کې عسكر کموو او بیا نهایی پریکړه کوو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په افغانستان کې د امریکایي عسكرو د شمیر د کمولو له افغانستان نه د وتلو او د طالبانو سره د سولې د خبرو په حق له تازه څرګندونې کړې دي خاغلی ترامپ د افغانستان نه د خپل عسكرو د وتلو خبره بیا کړې ده مګر ویلې دي چې نهایی پریکړه به وروسته وکړي اغول تر ټولو مهمه دا ده چې موږ په عراق کې د عسکرو شمیر سوتنو ته ورساوو موږ به پر روانو سو هفتو کې په افغانستان کې هم د خپلو عسکرو شمیر کموو تر څلور زرو هم کموو نهایی پریکړه ورسته کوو اغلی ترامپ 13 ورځ د سپتمبر په 13مه په سپینې ماڼۍ کې په خبری کانفرنس کې دا څرګندونه کړې دي په یوې تازه سروې کې چې د ایرو ایج یا ډلې بنسټ کړې ده معلومه شوې ده چې اکثریت امریکایان د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي په دې سروې کې ځوانو امریکایانو ویلي دي چې په بارنیو جګړو کې د امریکا د ښکېلتیا نه ستړي شوي دي او د کانګرس نه غواړي چې نظامی لګښت کم کړي په سروې کې 3% د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید او برحال جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او 10% د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پلویانو د سولې د خبرو طرفداري کړې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پکتیکا د ولایت د امنیت قومندانې د امنیت عامر سمونوال محمد آصف توخی د وسلوالو طالبانو د سړک د غاړې د ماین په 14 کې وژل شوی دی د کورنیو چارو د وزارت نطاف طارق آین نن د سپتمبر په 19مه ویلي دي چې د نوموړي موټر د سړک د غاړې په ماین ور برابر شوی وو د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل زدران امریکا غږ ته ویلي چې د امنیت عامر محمد آصف توخی تیره شپه د طالبانو تر بریدونو لاندې امنیتي پوستو ته د مرستې د رسولو لپاره روانو چې د سړک په غاړه ښخ شوی ماین چاودلې او هغه پکې وژل شوی دی وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې حق لا څه نه دي ویلي حکومتي مقامات ویلي دي چې د اوروزګان د ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د سقوط نه ژغورل شوی ده او سیمه ته تازه دمه عسكر ورسېدلی دي د چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو تیر شپه د دې ولسوالۍ په مرکز د لیز بریدونه وکړل خو بیرته شاته تمبول شوی دي د اوروزګان د والی نطاق نن د سپتمبر په 19مه امریکا غږ ته ویل چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د محاصرې نه ژغورل شوی ده د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال ایوب غروال نن سهار په یو وسلوال برید کې وژل شوی د پکتیکا والی محمد حلیم فدایی نن د سپتمبر په 19مه په ټویټر کې لیکلی دی چې ایوب غروال سهار د بلند منزلو په سیمه کې په داسې مهال د وسلوالو تر برید لاندې راغلی دی چې په هنتون تر روانو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د ویروس 22 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي همداشان په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د کورونا د ویروس 15 نوي سمپلونه معاینه شوي دي، 22 مثبت ثابت شوي دي. د دغو تازه پیښو سره اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ناروغانو شمیر 18,919 ته رسیدلی دی. په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د ویروس له امله د مړینې رپورټ نه دی ورکړ شوی، مګر د مخکینیو معلوماتو له مخې 1,408 تنه تر اوسه پورې د کورونا نه مړه شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه خپرېږي. د رویټرز خبری آژانس د هند د تروریزم ضد څانګې د بیانیې له مخې ویلي دي چې د هند د تحقیقاتو ملي ادارې نن د شنبې په ورځ ویل د القاعدې 9 وسلوال نیولې دي. دغه وسلوال غوښتل چې د نوې ډلې په شمول په څو ځایونو کې بریدونه وکړي. دغه ګروپ پلان درلود چې په هند کې په مهمو ځایونو کې د دې لپاره تروریستي بریدونه وکړي چې ولسی بیګناه خلکو وژني او په خلکو کې وحشت خپور کړي. د دې وسلوالو شپږ تنه په شرقي بنګال کې او درې تنه نورې د کرالا په ایالت کې نیول شوي دي. د هند تحقیقاتو ملي ادارې زیاته کړې ده چې دا کسان د پاکستان د اغه څنګه سره تعلق لري چې پاکستان یې حمایه کوي. د پاکستان د بارانيو چارو وزارت تر اوسه پورې په دې برخه کې سندې ویلي. پاکستان معمولا د وسوالو سره د ملاتړ خبرونه رد کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بلاروس له چارواکو نه غوښتي دي چې په مظاهرو کې د تاوتریخوالي سیړنو ته زمينه برابره کړي. دغه شورا د جمعې په ورځ د تاوتریخوالي د سارنې په تړاو د اروپایي ټولنې مسوده تصویب کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په بلاروس کې د مظاهرو په وخت کې د بشري حقوقو د سرغړونو د سارنې لپاره د اروپایي ټولنې وړاندیزونه ومنل. په دې توګه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر میشل باشیلی ته واک ورکړ شي چې د بلاروس وضعیت په دقت وساري او د دې کال تر اخره پورې خپل راپورټ وړاندې کړي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر مرستیالې ندا ناشف د جمعې په ورځ ویلي دي چې زرګونه کسان نیول شوي، شکنجه شوي دي، حتی ماشومان شکنجه شوي دي او خلک پرانا ورځ د نقاب پوشو خلکو لخوا تښتول شوي دي. امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. په بنکا کې خلکو نن مظاهره کړې ده. د مظاهرې تنظیمونکو هیله لري چې دغه لویه مظاهره به چې په څو کلونو کې ساره نه دلیدل شوی د جنتا د پخوانی رهبر او د صدر اعظم پیو چان او چا د لری کولو چې پوز تر شا ولر ده، همداشان د نوي اساسي قانون او انتخاباتو غږو کې. همدغه راست په تایلند کې د مظاهرو ځینو رهبرانو هم اصلاحات غوښتي دي چې د باچا مها ویجرا لانکارون د سلطنت قدرت محدود شي او لوړی کړی ده چې د فشارونو سره سره بخپلو غوښتنو ته ادامه ورکړي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د روغتیا چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د کورونا د ویروس نه د ژغورنې لپاره سکال د فلو واکسین وکړي. فلو او کورونا دواړه ساري ناروغي دي او علائم یې یو ډول دي. سره د دې چې فلو موسمی ناروغي ده، خو کورونا چې اوس په نړۍ کې خپره شوې ده په موسم پورې اړه نه لري. د کورونا واکسین لا تر اوسه پورې نشته ده، مګر د فلو واکسین د لسګونو کلونو راهیسې موجود ده. یوازې په لابراتواري معایناتو کې معلومې دي شي چې مریض فلو نیولې که کورونا. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. په امریکا کې د بل هر ځای نه ډېر خلک د کورونا ویروس لري. شپږ اشاریه 1,000,000 خلک په دغه ناروغي اخته دي. ورپسې هند چې 15.3 میلیونه خلک پکې په دغه ویروس اخته شوي دي او دریم ملک برازیل دی چې 4.5 میلیونه دغه مرض نیولې دي. په اروپایي هیوادونو کې د روغتیا د نړیوال سازمان د خبرداري نه یوه ورځ وروسته چې ویل په اروپا کې دا وبا بیا خپره شوې ده، د جمعې په ورځ نوي محدودیتونه اعلان شوي دي. په هسپانیا کې چې د نورو اروپایي ملکونو نه پکې ډیر خلک په کورونا اخته دي، 640,000 خلک دغه ویروس لري. د مادرید سیمه ایز حکومت اعلان کړی دی چې سر د دوشنبې د ورځې نه به په ځینو هغو سیمو کې چې خلک غریب دي د دې مرض د بیا خپرېدو نه وروسته خلک د کورونا ونوځي، خو سره د دې قیودات به خلک کارونو ته د تللو اجازه ولري. د فرانسې د نس خار مقاماتو په عامه ځایونو کې د لسو کسونه د زیاتو خلکو په غونډېدو بندیز لګولې ده. همداشان برتانی ویل د تیرې هفتې د رپورټونو له قراره چې د ورځې 6,000 خلک دغه ویروس نیولې دي، په دې غور کوي چې په غون ملک بیا خلک په کورونو کې پاتې شي. په اسرائیلو کې د جمعې په ورځ د کورونا د مثبت پیښو د زیاتېدلو نه وروسته بیا په خلکو قیودات لګول شوي دي چې د کورونو نه ونوځي. د درېونه یو دغه بندیز د يهودانو د رخصتې راهسي اعلان شوه ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې دایمي اوربان تغاړه کړي او مطلوبي سولې ته رسیدو لپاره دی د حکومت دا غوښتنه ومني. په همدې حال کې په قطر کې لا هم د دولت او طالبانو مذاکراتي پلاو ترمنځ د اجنډا د تدوین په سر خبرې نه دي پیل شوي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
د پکتیا د ولایتي شورا د مرستيال وژنې یو ور بیا افغان ولسمشر اړکل چې طالبان اوربند ته وبولي. ولسمشر غنی په طالبانو غک کړی دی چې د خلکو خوندیتوب لپاره بشري سراسري او دایمي اوربند ته غاړه کیږي. له ولسمشري مړی دی ویل امیل لارې د عام ولشوي چې مطلوب سولې ته رسیدو لپاره اوربند چې د حکومت غوښتنه ده باید وملل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند د خبره په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د طالبان او افغان دولت د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ لا هم د خبرو د اجنډا په سر بحث نه دی پیل شوی.
برگزاری جلسات منظم و مستمر
د منظم او مسلسل ناست لپاره محل ویش جوړ شوی دی. د خبرو لپاره ورځ سات ټول تنظیم شوی دی. هله لرو چې روانه ونی کې مشترک اجنډا تدوین سي.
په قطر کې هم د دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ عمومي مجلس نه دی شوی او امکان شته چې نن د عمومي مجلس ناست وشي. دواړو لورو ویلي چې څو اختلافي ټکي شته چې د تماس ډله کې پر خبري کړي او توافق لا نه دی شوی. د اختلاف بحثونه د جنگ تعریف او ځینې دینی موضوعات بلل شوی دي.
د جمعې تر یو ورځې زند وروسته د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکو پلاوی د غړو ناستې پیل شوې دي. په داخلي او له مقابل لوري سره ناستو کې شان نظم موجود دی. په بنسټیزو موضوعاتو لکه د کاري ناستو پر کړنلاره باید ډیر دقت وشي او زمونږ د تیم غړو دغه موضوع ته ډیر وخت ځانګړی کړی تر څو د دواړو لورو د لیدلورو پر توپیر بس یو ګټ تکي ته ورسیږي.
سیاسي کارپوهان وایي چې د مذاکراتو لړۍ په قرار پیل شوې ده او ښایي د قطر مذاکرات ډیر وخت اړتیا ولري.
تقریبا هفته یې ووتله د دغې مجلس، اما تر اوسه پورې هم دوی په اجنډا باندې موافقه نه ده کړې چې د دې سره د افغانستان د خلکو بیا هغه مایوسه کیږي، یعنې په دغه سولې باندې باور کمیږي. نو زه امید کوم چې ژر تر ژره په هر هغه څه باندې موافقه وکړي چې دواړه خو هم نظر یې په
باندې. حال کې په کابل کې د امریکا سفارت په خپل ویبپاڼه باندې د یو شمیر احتمالي بریدونو خبر ورکړی دی. د امریکا سفارت ویلي چې ځینې افراطي ډلې غواړي چې یو شمیر خزینه حکومتي کارکوونکي او ولسی خلک په نښه کړي. ځینې میرمنې دا ډول خبرداري واندېښمنې کړي دي او وایي چې د ملکي خلکو په نښه کول هیڅ د توجیه وړ نه ده. د کورنۍ چارو وزارت بیا دا ځواب لري.
طالبان او نور تروریستي ډلې د افغانستان د خلکو لپاره تهدید دي. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ لسګونه تروریستي د سیخون ساکوي.
د سولې د مذاکرات سره سم جګړې هم زور اخیستې او په تیرو 15 ورځو کې دواړو لورو ته مرجوب لا وخته ده. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. افغان حکومت په یونان کې د میشتو افغانو کډوالو سره د 6500 یورو مرسته کوي. د مهاجرینو او اوسیدونکو چارو وزارت وایي چې د یونان د موریا د کډوالو په کمپ کې د اور لګیدنې په پیښه کې افغان کډوالو ته د سر زیان نه دی اوښتی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د کابینې د پنځشنبې د ورځې په غونډه کې په یونان کې مشتو افغان کډوالو ناسم وضعیت ته په پام لرنې د 6500 یورو مرسته تصویب کړې چې د افغان حکومت له بودیجې څخه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو سره مرسته وشي تر اوسه لا څرګنده نه ده چې کډوالو سره به د لومړنیو موادو او که په نغدي ډول مرسته وشي. افغان حکومت دا مرسته وروسته له هغې کړی چې په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو په یو کمپ کې تېره اونۍ اور لګېدلی و چې له امله یې دغه کمپ شاوخوا 12,500 کډوال له کمپ څخه وتلو ته اړ شوي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت د رسنیو سلاحکار عبدالباسط انصاري وایي چې د موریا په کمپ کې د میشتو شاوخوا 12,500 کډوالو او 20% افغانانو
په دغه کمپ کې شاوخوا 12,500 کسان ژوند کوي چې شاوخوا 70% زموږ افغانان خپل ژوند تیروي، یعنی 8,500 شاوخوا افغانان دلته ژوند کوي په دغه کمپ کې، او نور د نورو هیوادونو څخه یو ځای خپل ژوند تیروي په دغه د مورا په کمپ کې.
د موریا کمپ چې په اروپا کې د کډوالو تر ټولو لوی کمپ ګڼل کېږي، په اور لګېدنه کې چا تر سر زیان نه دی رسېدلی، خو د اور لګېدو وروسته دغه کمپ په زرګونو کورنۍ د ښار په لارو کوڅو کې اوسېدو ته اړ شوي. یونان حکومت اور لګېدنه عمدي عمل ګڼلی او د دغه هېواد یو محکمې 4 افغانان په اور لګولو تورن کړي دي. د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت د رسنیو سلاحکار عبدالباسط انصاري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په یونان کې افغان ډیپلوماتان د یوناني حکومت سره له نږدې کار کوي.
کډوالو چارو وزارت نمایندګي په یونان کې فعال ده، هغوی هم په جریان کې ده او خپل معلومات چې موږ سره شریک کړي دي. تر اوسه کوم عامل څخه چې دا اور لګېدلی دي نه ده معلوم او تحقیقات جریان لري. خوشبختانه چې زمونږ هیوادوال وژل شوي نه دي د اور له کبله، او د یونان د مهاجرت وزارت زمونږ د افغانستان د محترم سفیر صاحب سره په همغږۍ هغوی ژمنه کړې دي چې په ټولو برخو کې په دغه واقعه کې زمونږ هیوادوالو ته مرستې ترسره کړي. ځینې مثلا مسن افراد دي او ماشومان دي او ښځینه دي چې په دغه کمپ کې خپل ژوند تیروي، هغوی انتقالوي ښار ته او یو مشخص ځای مشخص کوي او بیا وروسته دوی انتقال کېږي ښارونو ته. د دوی ژمنه دا ده چې کوم کورنۍ چې په دغه کمپ کې متضرر شوي دي هغوی ته هم کومکونه ترسره کړي.
د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په یونان کې شاوخوا 10,000 افغانان اوسېږي چې 8,500 د موریا په کمپ کې اوسېدل. دا وزارت وایي چې شاوخوا 10,000 افغان کډوالو له ډلې چې د موریا له کمپ بهر دېره دي او 20% په یونان کې د پاتې کېدو غوښتنلیکونه د دغه هېواد د مهاجرینو چارو وزارت ته سپارلي، خو دا وزارت وایي چې د موریا د کمپ کډوالو په یونان کې پاتې کېدل نه غوښتل. د همدې له امله دغه هېواد نه د پناه غوښتنه نه ده کړې. اکثره افغان کډوال د ایران څخه ترکیه او بیا له ترکیې څخه په غیر قانوني لارو یونان ته ځي. دغه کډوال بیا له یونان څخه نورو اروپي هېوادو ته د تلو هڅې کوي. د یونان له لارې جرمني ته یو تللی افغان وایي چې یونان ته او بیا له هغه ځایه جرمني ته د تګ په لارې ډېرې ناخوالې لیدلې. د دې ناخوالو سره سره له جرمني څخه افغانستان ته بیرته شړل شوی دی.
او ما او بیرتم دغه وطن تخپل راغلو امدا تبلیغات چې وطنم جوړ شوی د اشرف غنی تاسو بیرته غوښتي اسه او بیرته خپل وطن تلاچی وطن کې تاسو سره کومک کیږي 3,000 کومک یو 3,500 جرمنی نم ځان ریپورت کول تا نه کومک شو مونږ تر نه بل 14,500 یروم تاوانی شلو دغه سي بدبختی سره مخ یو.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت وی چې په تیرو سباني نه میاشو کې له 300,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي چې اکثریت یې له ایران څخه افغانستان ته شړل شوي افغان کډوال دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. درنو ریدونکو، په پکتیکا کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده چې پترس کې د دغه ولایت د امنیت عامر وجل سوي او د ځنګړو ځواکونو قومندان او یو شمیر نور سرتیری ټپیان شوي دي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله راپورټ لري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان ویلي چې د پکتیکا امنیت قومندانې د امنیت عامر یحیی خیل ولسوالۍ ته د طالبانو د بریدونو د دفع کولو په خاطر روان وو چې پر موټر یې د سړک غاړې مین چاودنه شوې او وژل شوی دی. د تاریخ اریان په وینا پر سمنوال محمد آصف توخی دغه چاودنه نن سهار نږدې 10 بجې د یحیی خیل او اووم ولسوالیو ترمنځ د اته خونې په سیمه کې د طالبانو د کمین په نتیجه کې شوې. که څه هم د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د پکتیکا ځینې سرچینې وایي چې په دغه بمی چاودنه او دغه راز د طالبانو په ډزو سره یو شمیر نورو سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وخته. په دغه ولایت کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو قومندان خانزاده کاروان چې دی هم په خپله په یاد برید کې ټپي شوی، لوړ مازدیګر داسې مهال د رسنیو پر وړاندې راڅرګند شو چې پر مخ سر او غاړه یې سپینې پټۍ لګېدلې وې. هغه ویل چې د یو ساتونکو هم وژل شوی او درې نور ټاپیان دي. خو زیاته کړه چې په هوایی بریدونه او د ځمکنۍ عملیاتو په ترڅ کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وخت دی.
دوه درې ملګري مې ډېر کم دي، مانه معلوم هغه ډېر کم زخمیان وي چې هغه هم دومره شدید زخمي نه دي. یو شهید لرو، واخره یو شهید لرو، نور دشمن پته به تاسو نن مخستان ته یا ماښام ته لګي چې موږ دشمن ته څومره مرګ ژوبلا ډول چې وسم زموږ د ګران هیواد تیاری هلته اندښتونه کوي. عملیات وسم روان دی، امام ملګري په هغه سنګر کې دي، وسم هم عملیات روان دی، دوی په تشته کې دي، موږ یې نه پرېږدو.
په همدې حال کې د پکتیکا د ولایتي شورا یو غړی عزیز زرګونی له آشنا راډیو سره په خبرو کې د ټپي شوي افغان امنیتي سرتیرو شمیر شاوخوا لس تنه وښود، خو په رسمي توګه د چارواکو له لورې د ورځې تر اخیره د نننۍ چاودنې او جګړې له کبله د وختو تلفاتو په اړه کره معلومات له رسنیو سره شریک نه شول. یو شمیر سرچینو د نوم نه خبرېدو په شرط امریکا غږ ته وویل چې ممکن دواړو غاړو ته درنه تلفات اوختي، ځکه تر چاودنې وروسته سخته جګړه شوې او دواړو لوریو ښې پریمانه وسلې کارولې دي. د پکتیکا امنیه قومندانۍ د امنیت پر امیر د چاودنې وسلوال برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی، او د امنیت امیر تر څنګ د یو شمیر نورو افغان امنیتي سرتیرو د وژلو او د ځینو وسایطو د ویجاړولو ادعا هم کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
کرونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشا باشنایم. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا په وړاندې مبارزه ښه روانه ده، او که وضعیت همداسې دوام ومومي نو د دولتي ښوونځیو نور ټولګي به هم پرانیستل سي. د وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 22 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اکرام شنواری په دې باره کې رپورت راستولی.
د عامه روغتیا وزارت وایان اکمل سمسور وای چی سمبولی د میاشي په سر کې په افغانستان کې د خونځیو د پرانستلو وروسته په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس مثبتې پیښې ډېرې زیاتې شوې، او که وضعیت همداسې دوام ومومي د دې امکان شته چې د دولتي خونځیو نور ټولګي هم د زده کوونکو پر مخ پرانستل شي.
د پوهنې وزارت سره یو مشترکه نظارتي کمیټه جوړه شوې ده چې د وزارت د سیاتامي ټیمونو مر سره شامل دي. روزمره په کابل ښار کې، په نورو ښارونو کې، مثلا قندهار کې، مزار شریف کې، نورو ښارونو کې مکتبونو نه لیدنه کوي. فعلاً د په مکتبونو کې مونږه د ویروس شیو نه وینو، اگر چې د ریزش د انفلوئنزا ویروس راغلی ده، خلکو ریزش کړی ده، مګر هغه کرونا نه ده. نو دا یو د موږ خوشبختی ده که وضعیت په همدې حالت وي، نو د دې امکان شته چې مثلا نور صنفونه شروع شي. وزیر صاحب د پوهنې د وزیر صاحب سره ټیلی کانفرنس درلوده پرون نه بله ورځ، او په هغې کې دا بحثونه وشول چې څنګه کولی سو چې موږ نور صنفونه هم شروع کړو.
د پوهنې وزارت هم وایي چې په ښوونځیو کې د کرونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي اقدامات له نږدې څاري، او په دې اړه وروستۍ پرېکړه به د عامه روغتیا وزارت د ارزونو او په ټول هیواد کې روغتیایي وضعیت ته په کتنې وشي. د دغه وزارت وایانده میرمن نوریه نزهت وایي چې اوس مهال د پوهنې وزارت په دې مسله غور کوي. میرمن نزهت وویل تر اوسه د نورو ټولګیو د زده کړو د پیل په اړه په دقیق ډول څه نشي ویلی، خو هر کله چې پرېکړه وشي په باب به یې خلک خبر شي. د پوهنې وزارت د عامې روغتیا وزارت په سپارښتنه د سومبولي له لومړۍ ورځې د خصوصي ښوونځیو ټول ټولګي او د دولتي ښوونځیو یوازې یولسم او دولسم ټولګي د نږدې 15 میاشتو ځنډ وروسته د زده کوونکو پر مخ پرانستل. افغان حکومت د ښوونځیو د پرانستلو د مخه پوهنتونونه هم پرانستي وو. د غور ولایت د پوهنتون په یوه لیالیه کې د دیش محصولینو پر کرونا د اخته کېدو پرته تر اوسه په پانتونونو او ښوونځیو کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو رپورټ نه دی ورکړل شوی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د لومړۍ څپې منحنی ماته شوې ده او په دغه هیواد کې د کرونا سره مبارزه په ښه ډول روانه ده چې ورسره وضعیت هم ښه شوی دی. دغه وزارت نن د شنبې په ورځ په تیرو څلوېښت ساعتونو کې په درې ولایتونو کې د کرونا د وایرس د دویش مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نوو پیښو ثبت وروسته اوس مهال په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 8999 ته رسېدلی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1420 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 2526 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرنې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس 4906 فعالې پیښې لا هم شته دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1296 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ایروشیا د غیر انتفاعي ادارې د یوې سروې لمخې ډیر شمیر امریکایان په افغانستان کې د امریکا د نونس کلنې جګړې د ختمولو په هدف د جمهور رئیس ترامپ د ادارې په نوښت د سولې له مذاکراتو څخه ملاتړ کوي. سروې ښودلې چې ځوان امریکایي رای ورکوونکي په باندنیو کړکیچونو کې د واشنگټن له شمولیت څخه ستړي سوي دي او له کانګرس څخه غواړي چې پوځي لګښتونه راکم کړي. نورحال په راپورټ کې باوري.
امریکا او د ناتو متحدینو پر افغانستان د 2020 کال د سپتمبر 11 ترهګریزي پیښې څخه وروسته پوځي عملیات پیل کړل او اوس نږدې 12 ورځې وروسته چې لکتلګه 1,60,000 کسان وژل شوي، ګڼ شمېر امریکایان وایي چې نور د دوی حوصله ختمه شوي او غواړي چې امریکایي سرتیری بیرته کور ته راستانه شي. د ایرو آسیا ګروپ بنسټ د تازه سروې په اساس زیاتره امریکایان چې د دوړو سیاسي ګوندونو ملاتړ دي له بین الافغاني مذاکرات څخه چې د سپتمبر په 12 نیټه په دوهې کې پیل شوی او د ټرمپ د اداري حمایت ورسره دي ملاتړ کوي.
هغه څه چې موږ وموندل د سولې خبرې چې د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد لخوا پر مخ وړل کیږي ملاتړ کیږي. په عمومي توګه د ترامپ 3% پلویان او د بایدن 1% پلویان یې ملاتړ کوي.
د مذاکراتو په پیل کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویل چې امریکا په پام کې لري د 2020 کال تر پسرلي پورې له افغانستانه ټول سرتیر وباسي. د فبروري په میاشت کې له طالبان سره تر توافق وروسته امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکته کړی دی. د ایرو آسیا ګروپ بنسټ شمیرې ښیي چې له تیر کال راهیسې هغه کسان چې باور درلود امریکا باید په افغانستان کې تر هغې پاتې شي چې ټول دښمنان مات شي، شمیرې نیمایي ته راکته شوي، له 10% ته راکته شوی دی. د پښتل شوي کسانو په ډله کې ځوان امریکایان د نه ختمیدونکو جګړو څخه ستړي شوي او د پوځي عملیاتو پر ځای د ډیپلوماسۍ پلوي کوي، له دښمنان سره د امریکا د ولسمشر مستقیم تعامل تاییدوي او زیاتره د نړیوال تعامل غوښتونکي دي.
If there is a new administration
امریکایان غواړي چې متحده ایالات له بیلابیلو تړونونو سره یو ځای شي، که هغه د روغتیا نړیوال سازمان دی، که د پاریس د اقلیم تړون دی، که د عمل ګډ جامع پلان یا د ایران اټومي تړون دی، او یا فیصد له دغه شان تړونونو سره یو ځای کېدل غواړي.
په ولسمشر ټاکنو کې د دموکراتانو کاندید جو بایډن ویلي چې دی له افغانستان څخه د سرتیرو له ایستلو ملاتړ کوي، خو له پینټاګان څخه غواړي چې کم شمېر ځواک هلته پرېږدي تر څو له جګړې وروسته په افغانستان کې هر ډول ترهګریز تهدید پر وړاندې مبارزه وکړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
کرونا یو ساري مرض ده. د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې د سمال او یا سنگل خولې ته ونیسو. د کوره به ضرورت ونه وزو او د وټو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغه تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زه زیبا خادم یم.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.